امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټی کلرو. یو فرانسوي عسکر یو کس چې چورکی په لاس کې و او دوه بسته په شاوینه د جمعې په ورځ په داسې حال کې وویشت او زخمی کړ چې هڅه یې کوله په پاریس کې موزیم ته ننوځي. د متحده ایالاتو نوې حکومت ښایي نن د جمعې په ورځ په ایران د نوو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي اتحاد مشران ویل لري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ به هغه څه چې د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ویلي وو خپله پالیسي وګرځوي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ترکیې پوځ د کافي زیات وخت رئیس د سوریې په شمال کې د الباب په خارګوټي کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو په پوستو باندې بریدونه کړي دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د پاکستان حکومت د هغه ډاکټر کورنۍ ته شناخت کارت نه ورکوي چې د امریکا سره د القاعده د شبکې د مخکینی مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې ده. د ډاکټر شکیل افریدی د کورنۍ وکیل نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د حکومت د دې اقدام له وجې د ښاغلي افریدی ماشومان نشي کولای چې په پوهنتون کې داخل شي. شکیل افریدی اوس په پاکستان کې بندي دی او د غداري تور ورباندې لګېدلی دی. د شکیل افریدی د کورنۍ وکیل قمر ندیم نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې د هغه 19 کلنې لور او 21 کلن زوی ته حکومت د شناختی کارت ورکولو نه انکار کړی دی چې په پاکستان کې په پوهنتون کې د درس ویلو لپاره مهم اسناد دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. یو فرانسوي عسکر یو کس چې چورکی په لاس کې و او دوه بسته په شاوي نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې وویشت او زخمی کړ چې هڅه یې کوله په پاریس کې د لوفر موزیم ته ورننوځي. پولیس وایي دغه سړی هغه وخت د ګزمې په عسکرو باندې حمله وروړه او د الله اکبر نارې ووهلې چې د دو ورته وویل شول چې د دغو بستو سره د موزیم شاپنګ مال ته نشي ننوتلی. دغه مال د لوفر د موزیم لاندې واقع دی. پولیسو ویلی دی اسکر دغه سړی 15 ډزه وویشته او زخمی کړ او همداشان په دې حمله کې اسکر هم سرسری غوندې زخمی شوی دی. د پاریس خاروال چې خبریالانو سره خبري کولې د دغه اسکرو او پولیسو دغه اقدام وستای. ترامپ ویلی دی ایران د اور سره لوبي کوي. د متحده ایالاتو نوې حکومت ښایي نن د جمعې په ورځ په ایران د نوو بندیزونو اعلان وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دې ټینګار کوي چې په ایران د فشار راوړلو لپاره هر څه امکان لري. ښاغلی ترامپ نن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ایران د اور سره لوبي کوي. هغوی د دې قدر نه کوي چې جمهور رئیس اوباما په څومره مهربانه وو، خو زه نه یم. د ایران د بارانیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د جمعې په ورځ وویل چې د میزایل د ازمایلو په اړوند د امریکا د متحده ایالاتو ګواښونو ایران نه دی پارولی. ایران د یکشنبه په ورځ یو نوی بالستیک توغندی وازمایه چې د امریکا په ګډون د غربي هیوادونو سخت عکس العملونه یې راوپارول او په دې لړ کې واشنگټن وویل چې په ایران باندې نوي بندیزونه ولګوي. خو د ایران د بارانیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا دغه ډول ګواښونه ایران نشي پارولی. هغه په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي په داسې حال کې چې ایران د دې غوښونو په حق له بې تفاوته ده، ځکه چې زمونږ امنیت زمونږ په خلکو پورې اړه لري او موږ به هیڅکله جګړې ته مخه نه کړو، خو موږ په خپلو دفاعي امکاناتو تکیه کوو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د جمعې په ورځ په ټوکیو کې وویل چې امریکا د جاپان سره سل په سلو کې پکلکه ولاړه ده. ماتیس له هغه وخت نه راپدې خوا چې د دفاع وزیر شوې ده په خپل لومړي سفر کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره په ملاقات کې دا تبصره کړې ده. ماتیس نن د جمعې په ورځ په جنوبی کوریا کې ویلي دي چې په امریکا یا یې په هر متحد باندې باید د شمالي کوریا د حمله مخه په سخت توګه ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استرالیانو امریکا ته د شاوخوا 1250 مهاجرو د تبادلې مسله احمقانه او خورا خراب وګڼله. په دې ترڅ کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم او د خاغلی ترامپ ترمنځ د یو جنجالي ټلیفون مکالمې خبر ورکړی دی چې د دې ورځپاڼې د پورت په نسبت کېدای شي د دغو دوه اوږدمهاله متحدو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي. د استرالیا د صدر اعظم مالکم ترنبل سره د خاغلی ترامپ ټلیفوني تماس د یو ساعت لپاره پروګرام شوی وو، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورت لمخې خاغلی ترامپ له 15 دقیقو خبرو وروسته دغه ټلیفوني ارتباط هغه وخت بند کړ چې خاغلی ترنبل د سوریې په کړکیچ خبرې پیل کړې. د استرالیا صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې د خاغلی ترامپ سره د هغه خبرې نیغ په نیغه وي، خو په دې اړه یې له زیاتو جزئیاتو څرګندولو نه ډډه وکړه. د امریکا نوی خارجه وزیر ریک ټیلرسن د پنځشنبه په ورځ د مکسیکو او د کاناډا د خارجه وزیرانو د اسرائیل صدر اعظم سره په ټلیفون کې وغږید او د خپل کار په لومړۍ ورځ د بارني او چارو په وزارت کې د جرمني د خارجه وزیر سره وکتل. د جرمني خارجه وزیر لومړنی ډیپلومات دی چې ریک ټیلرسن یې کوربه وو. سره د دې چې احتمالا خبرې باید د ناتو د ائتلاف په باره کې وي، د ایران سره د اتمی موافقه او تجارت په باره کې وي، خو د ټیلرسن د دې غونډې د خبرو متن نو موجود. سیگمار گبریل د جرمنی خارجه وزیر په واشنگتن کې د جرمنی په سفارت کې خبريالانو ته ویل هغه د دې قدردانۍ کوي چې واشنگتن په دې اول ورځو کې ورته د ملاقات بلنه ورکړه. د اروپایي اتحاد مشران ویره لري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په هغه څه چې د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ویلي وو خپله پالیسي کاندي. د خاغلی ترامپ دغه کار په اروپا کې ویره پیدا کړې ده چې ښایي دا بلاک بچي د ستونزو سره مخ دی لا پسې وویشي. د اروپایي اتحاد مشران چې په مالټا کې غونډه لري د اسلامي هیوادونو نه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د راتګ د مخنیوي لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د موقف سره غټ اختلافات لري. د اروپایي اتحاد د شورا مشر ډونالد تاسک لا پخوا د دغه بلاک په حق له د امریکا د نوي جمهور رئیس د ګن شمیر منفي څرګندونو نه وروسته امریکا د اروپا لپاره خطر ګڼلې. بل پلو بیا د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلي چې اکثره هیوادونه باید دا درک کړي چې د امریکا سره دوه اړخ روابط نه بلکې په اروپایي ټولنې کې آینده مهمه وبولي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د بارانی او چارونه وزیر خپل ځان د نوی وزیر په حیث د معرفي کولو په ترڅ کې په خپل لومړی تبصره کې د بارانی او چارو وزارت مامورانو او نورو کارکونکو ته خبرداري ورکړ چې په خپل شخصي عقیدو غلبه عمومي او د یو ټیم په حیث کار وکړي. ماليزیا په خوراکي موادو، درملو او لباسونو بار یو بیړۍ برما ته واسول چې د روهینګا له مسلمانانو سره مرسته وکړي. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق وویل چې په دې کار سره خایي د روهینګا مسلمانانو درد لکشانه کم شي. د میانمار په ختیځ کې د روهینګا مسلمانانو په کلو او بانډو سلور میشتې پوځي عملیاتو د نړۍ مسلمانان اندېښمن کړي دي او د ماليزیا صدر اعظم د میانمار مشران د مسلمانانو په نسل وژنې تورن کړي دي. او د افغانستان په حقله په خبرونو کې یو خبر داده چې داعش وسوالو بیا د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو باندې برید کړی دی. د ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ په احمد خیلو کې داعش وسوالو د سیمه ایزو پولیسو په پوستې باندې برید کړی دی چې له دې عمله د داعش او حکومتي قواو ته مرګ ژوبله ور اوښتې ده. د ننګرهار د امنیت قومندان برید جنرال سید ګل د امریکا غږ ته ویلي دي چې نن سهار 3 بجې د احمد خیلو په سیمه کې د محلي پولیسو په پوسټ د داعش وسوالو برید وکړ چې د دې برید په ترڅ کې 12 داعش وسوال وژل شوي او د دغه ولسوالۍ د پولیسو موټر د ماين په چاودنه کې خراب شوی دی. په دې پیښه کې یو کس ټپي شوی هم دی. خو یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د جګړې لامل سلور محلي پولیس هم زخمي شوی دي. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. بل خبر دی چې د خوست ولایتي امنیتي چارواکي دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې د شوی هوایی برید په ترڅ کې د طالبانو د کسانو نه سلور سرګروپان وژل شوی دي. خدا نه مني چې غني د ملا رسول د کورنۍ غړي هم پکښته دي. د خوست ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د صبرې او پولیسوالیو کې د چهارشنبه د ورځې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو سلور سیمایز سرګروپان وژل شوی دي. خود ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلا شوی ډلې د مشر خپلوان په وژل شوو کسانو کې نه دي شامل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو په پوستو باندې بریدونه کړي دي. همداشان په اچین او د هسکې مینې په ولسوالیو کې د اسلامي دولت وسلوال د ډرون په برید کې زخمي شوي دي. د دې پیښو په هکله ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
داعش وسلوالو تیر چربانګ د کوټ په سید احمد خیلو کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې جګړې څو ساعته دوام کړي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال امریکا غږ ته وویل په شوي برید کې 12 داعش جنګیالي وژل شوي چې یو شمېر وسلې او مهمات هم د حکومتي عسکرو لاسته ورغلي.
تقریبا 4 بجې وسلوالو داعشانو د پولیسو په امنیتي پوسټو باندې برید کړو چې د ځوابي برید په ترڅ کې تقریبا 12 تر داعش وسلوالو وژل شو.
نوموړی وایي په شوې جګړه کې ځینې سیمه ییز پولیس هم زخمیان دي. خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د کوټ په جنگ کې 4 محلي پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان بریج جنرال سید ګلاقا روحاني ویلي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو ځایي خلک وایي د سید احمد خیلو په سیمه کې داعش جنګیالي د ولسي خلکو په مټ په شاتم بول شوي. په ختیځ کې د پوز د 201 سیلاب قلوردو قومندانۍ ویلي چې تیر شپه بي پيلوټه تیاری د ننګرهار پاچین او هسکې مینې ولسوالیو کې پر داعش ډلې بریدونه کړي چې د دغې ډلې 21 جنګیالي پکې وژل شوي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو ویان ډګرمن شیریناقا په دغو بریدونو کې 21 داعش وسلوال وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي او همداشان ځینې وسلې او مهمات هم د منځه وړل شوي دي. هغه وایي په وژل شوو کې ځینې بهرني جنګیالي هم شامل دي. تر اوسه داعش وسلوالو د دواړو پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. خو په تیره لنډه موده کې د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې فعالیتونه تر پخوا تون شوي او سیمه ییز چارواکي او ځایي خلک دغه مسلې اندېښمن کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل اندېښنه لري او وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ممکن د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمې هم یو په بل پسې سقوط وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دولت له وسوالو مخالفینو سره د ایران او پاکستان نوې مرستې د افغانستان ځواکونو تشکیلات او د سیاسي واک په سر د ملي وحدت د حکومت جنجالونو د هلمند وضعیت ته لوی خنډونه پیښ کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
مهرباني جناب اتل صاحب، هلمند کې برای ماشام د ګرمسیر ولسوالۍ شو امن ساحه د الته د دویر پوځي اډه د حمله سوي د مرکز سقوط لپاره د څو مجموع کې قابل تشویش دي.
د هلمند جګړه ډېره اوږده شوله او دلته هر ورځ په پرله پسې ډول مخالفین خپلو حملو ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول د بعضې ولسوالیو د مرکزونو د سقوط لپاره تلاش کوي. ولې دلته اساسي علت دا دی چې دلته جنجالونه زموږ د مرکزي حکومت د لوړپوړو ترمنځ او سیاسي کشمکشونه د بلې خوا د ایران او پاکستان مداخلې کچیرې دغه اوسنی حالات همداسې دوام ولري مرکزي حکومت په صحیح ډول صحیح توجه ونه کړي کیدای شي چې موږ را روان موسم چې پسرلی ورته وایو د یو ډېر سخت او بد حالات سره مخامخ او یو ډېر سخت او بد حالات ولرو.
رئیس صاحب، د سنگین تر جګړې وروسته د حکومت اجرایی رئیس هلمند ته رالی، دغه سفر څونه مفید ګڼي؟ څونه به افغان امنیتي قواوې سره منظمې منسجمه کې او محلي حکومتداري د همغږۍ په برخه کې به دغه چالشونو مشکلات چې تاسو یاد کړی دې ته امکان شته چې مثبت جواب وایي؟
په دې اته میاشت کې دا شپږ دېرشم آیت نور فرې دی چې هلمند ولایت ته سفر کوي راځي. او په تاسو باید وایو چې په عمل کې هیڅ نسته نتیجه نه ده ورکړی. موږ یوازې په هلمند کې عملي جدي اقدام ته اړتیا لرو.
په عملي برخه کې څه شي باید وسی؟ څه وړاندیزونه تاسو د هلمند په برابر ورته درلود؟
موږ د دوو کالونه یې ډېر لوی تلفات درلودل. زموږ امنیتي قوتونه هیڅ پاشان حالات کې دي تر څو بیرته دا روش ته جوړېدو حالات ته ونه ګرځېږي. دوی تفریه نه شي، دوی تجهیز نه شي، او دوی ته مهمات پر وخت باندې ونه رسېږي. د دې تر څنګ نوي قوتونه هلمند ته رانه شي او هغه ساحې چې موږ د لاس ورکړي دي هلته په عمل کې عملیات ترسره نه شي. د جګړې منظمه قومنداني او رهبري معلومه نه شي.
په هلمند کې په مستقله توګه یو کلی اردو فعالیت لري، نور تشکیلات هم په نظامی برخو کې، سرحدي پولیس دي، د عامه نظم لیوا ده او نور. دغه د هر لیوا تقریبا په سلهاو تشکیلات لري، ولیکن اوس یې دغه د خیالي تشکیلاتو موضوع په اردو کې مسته مخکې وازې د پولیس په سکتور کې یادېدل. دغه د خیالي تشکیلاتو موضوع ان تر کومه اندازې پورې دا رښتونې ده او دا د هلمند پر دغه امنیتي وضعیت باندې څونه بد اغېز لرلی شي؟
ټول برخو کې امنیتي قواو کې موږ خیالي تشکیلات لرو، نه یوازې دا چې په اردو کې پولیس علت هم د دغه خیالي تشکیلات دی چې دغه د هلمند جګړه ورځ تر بلې دوامداره کېږي. بلبد پښتانه باید ووایو چې د هلمند پر نظامي تشکیل باندې په ډېر لوړ سطح باندې معاملې دي. البته داسې ویلی شو چې د ارګ شاوخوا تر کړیو پورې هم دغه پیسې رسېږي. د دې تر څنګ د وزیرانو جیبونو ته هم روانې دي.
بل اتل صاحب، یو بله موضوع د هلمند اوس فعلي امنیتي وضعیت که موږ تشریح کوو، نو د ولسوالیو په سویه باندې څو ولسوالۍ سقوط دي، څو تل ور تهدید لاندې دي، او فعلاً د لشکرګاه امنیتي وضعیت ته کوم خطر وینئ تاسو؟
فعلاً لنډ ډول به درته وایم چې د هلمند تقریبا 15% برخه د مخالفینو په لاس کې ده او 15% زموږ په لاس کې ده چې هغه د لوړو تهدیدات سره مخامخ دي.
بلی، او دلته تاسو د ایران او د پاکستان مداخله هم یاد کړی. د دولت مخالفین د قوت په لحاظ، د امکاناتو په لحاظ باندې څونه توانمندي لري چې کولای شي د افغان قوا په مقابل کې مزاحمتونه او خندونه ایجاد کړي؟
دغه اوسنی حالات په کتو سره د هغه د دواړو هیوادونو مداخله چې په غیر مستقیم ډول باندې او په بعضو ولسوالیو کې خلک د سیمې هم دا شاهدي ورکوي چې د ایران څخه بعضې استازي راغلي او د مخالفینو د مشهورو قمندانانو سره یې کتلي. د دې تر څنګ پاکستان د هر روزه د دوی زخمیان انتقالېږي، هلته تداوي کېږي. د هغې خوا څخه هم دوی ته مهمات، وسلې او د دې تر څنګ نغدي پیسې را روانې دي چې د دوی دغه قوت یې ثابت کړی دي چې هره ورځ دوی په مختلفو ساحو کې خدمتونه کوي.
څه فکر کوي د پاکستان د مداخلو خو له پخوا څخه یادونه کېدل، د ایران خاصه علاقمندي د هلمند په قضایاو کې څه ده؟ ایران څه غواړي په هلمند کې؟ څه ترلاسه کړي
هلمند؟ او بل ډېره لویه مسله ده چې ډېر کلونه کېږي چې موږ د دوی تر منځ یوه قانوني معاهده لاسته شوې ده. ولې د هغه څخه په سوء استفاده باندې دوی کوشش کوي چې په دوامدار ډول باندې د دې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ تل صاحب.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مسولو کسانو په وینا په تیرو 12 کلونو کې په پکتیا کې د قریب 2000 معتادو کسانو علاج شوی دی. خود مدني چارو مبارزین وایي چې د اعتیاد د کمولو لپاره دولت باید د مخدره موادو د قاچاق په ضد کلکه مبارزه وکړي. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږل دی.
کابو شل کسان چې ځنګړی لباس یا غوسه د پکتیا د مرکز ګردیز ښار اړوند په یو کور کې د ډاکټرانو تر نظارت لاندې ساتل کیږي. دوی ډیره موده د نشه یي توکو په استعمال روک دي وو. مسؤلین هڅه کوي چې د ټاکلو 45 ورځو په اوږدو کې د معتادو کسانو پام له نشې څخه راوګرځوي. دا موده د بشپړې روغتیا لپاره کمه ده، خو دغلته روک د کسانی له نشې څخه د اوښتو اصلي موده بولي.
کورنۍ د لورې سلوخ روجنه پوه شي صحیح پوه شي. ما خصوصت وي چې زه خو ډرایوري د وجه نه لول مې چرس کول چرس لور روجنه د نشې پلار ده. زه ټولو نشایانو ته دا خواهش لرم چې نسوار ته هم له ضرورت نشي سوکي وکړي. ضرورت نشته د نشو ته پوه شي چې خپل کور ته روجنه پوه شي. تقوادار انسان سم ټیټ وي، روجنه پوه شي تکړه وي، هر سړی به خور نه وي.
دا روغتون په یو وخت کې د شلو معتادو درملنې وړتیا لري. د دې روغتون مشر ډاکټر موسخان وایي چې په تیرو 12 کلونو کې نږدې 2000 معتادین پکتیا کې تداوي شوي او عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. که څه هم دا شمیر په پکتیا کې د روږدو کسانو مجموعي ارقامو ته په کتو سره ډیر کم ښکاري، خو ډاکټر موسخان وایي چې د روغتون د ظرفیت لوړونې په اړه یې هلې ځلې جاري ساتلې دي.
هغه ځوانان چې په ځای دی چې نشئی توکو ته مخه کوي. دوی باید د خپل مشکلاتو سره مقاومت وښیي او استقامت ولري، ځکه یو عامل د خپل مشکلات نه د خلاصون یا د تیښتې لاره د نشئی توکو لاره غوره کول دي. نو ښه خبر دا ده چې د ټولو مشکلاتو په وړاندې باید ټول ځوانان او بالعموم هر انسان مبارز وسي.
عبدالله صدیقی پکتیا کې د معتادینو د معاصرې درملنې لپاره د اجتماعي کارکوونکو په صفت دنده پر غاړه لري. د ده په نظر د روږدو کسانو درملنه هغه مهال ممکنه ده چې په رواني لحاظ یې سمه پالنه وشي.
زده کړې برخې خو ډېر اسانتیاوې مې ورته برابر کړي دي. دیني درس دي او لکچارې دي، ګروپونه دي، ورته تفریحي برنامې دي ورته، او همداشان انفرادي مشاورت دی، ګروپي مشاورت دی، د ژوند مهارتونه دي چې دوی ته موږ زده کوو. نو دا د دوی لپاره یو اسانتیا دی چې دوی په فکري توګه عادي حالت ته وګرځي.
له ډېرې مودې راهیسې پکتیا کې د کوکنارو کرکیله صفر ده، خو د دغه ولایت په ځینو سیمو کې په آزاد ډول د چرسو کښت، قاچاق او کاروبار د احتیاط کچې په لوړولو کې مرسته کوي. بېروزګاري، فقر، د سیوا ټیټه کچه او ځینې نور هغه عوامل دي چې ځوانان نشي کولو ته اړ باسي. د پکتیا مدني فعال شریف شریفي وایي چې روان وضعیت د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتوي.
یعنی اوس که د هر ځوان نه ته پښتنو کې څوک چې نشه کوي چې ورته ووایه چې چرسو دوکان چیرې ده، درته ښیې چې پلانکي ځای ته ولاړ سه، هلته چرسو دوکان شته، مثلا چرس خرڅوي، دوکان بل وي خو چرس پکې خرڅېږي. خو که چیرې حکومت مخه ونه نیسي دغه نشه به نور هم زیاته سي، ځوانان به په بېلابېلو نشو اموخته سي. کله چې په نشو اموخته سي بیا تاوانونه هر چا ته معلوم دي چې تاوانونه څه شی دي.
پکتیا کې له مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې دمګڼۍ په دغه ولایت کې سبان د 10,000 کسان په اعتیاد اخته دي چې پر چرسو سربیره مختلف ډوله مخدره مواد استعمالوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیې پاوز د کافی زیات وخت رئیس د سوریې په شمال کې د الباب په خارګوټي کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د ترکیې حکومت ویلي دی که چیرته دغه سیمه د داعش نه ونیسي د سوریې حکومت ته به یې ونه سپاري. د استانبول نه د امریکا غ خبریال دوریان جونز رپورټ را لېږلی دی.
دا د هغو سوریایي پولیسو غږونه دي چې ترکیې روزلي او د همدې میاشتې په سر کې د نظامي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول. هغوی د الله اکبر نارې وهي او وایي ژوندی دی وي اردوان، چې هدف یې د ترکیې جمهور رئیس دی. د پولیس بعد الباب خارګوټي په هغو سیمو کې د امنیت ساتلو مسؤلیت ولري چې د ترکیې پوز د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه نیولې دي. خو د کارپوهانو سره پوښتنه دا ده چې آیا دغه نوي روزل شوي پولیس به کوم هیواد ته وفاداره وي، ترکیې که سوریه ته؟ د ترکیې پوز په سوریه کې خپلې نظامي مداخلې ته د فرات سپر عملیاتو نوم ورکړی دی چې یو تاریخي سین دی. د کارپوهانو سره بله غټه پوښتنه دا ده چې ترکیه په سوریه کې څه هدف لري او د نظامي مداخلې په نتیجه کې څه شی غواړي ترلاسه کړي. د ترکیې یو پخوانی ډیپلومات آیدن سلجن چې د سیمې په هکله زیات معلومات لري امریکا غږ ته وویل چې ترکیه ښایي د سوریې نه خپل ځواکونه زر ونه باسي.
ترکیش آرمډ فورسز سټی ان سوریه ویل بی فور د لانګ ټرم اس ایت واز ان نورثرن عراق سینس ارلی 90s. ایت از ان
ترکیه په نویمه لسیزه کې د عراق په شمال کې خپل ځواکونه د ډیر وخت لپاره پرخیوه او زه فکر کوم چې په سوریه کې به هم تر ډیره وخت پاتې وي. د ترکیې پوځیان د قبرص په شمال کې هم د اویایمې لسیزې را په دې خوا دی ردي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د سوریې نه به د ترکیې عسکر څه وخت او په څه ډول ووځي، خو په پوځ کې یوه مسله روښانه ده چې هغوی د کومې مبارزې لپاره چې خپل ځانونه وژني په اسانۍ یې بل چاته نه پرېږدي. د کومې ورځې راهیسې چې د ترکیې پوځ په سوریه کې مداخله کړې ده تر اوسه یې 40 پوځیان وژل شوي دي. اکثره پوځیان د الباب د خارګوټي د نیولو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلمش ویلی دی چې دغه خارګوټی به په هیڅ صورت د سوریې حکومت ته ور نه کړل شي. ښاغلی کورتلمش ویلی دی چې دا خارګوټی به د سوریې ولس ته وسپارل شي. د ترکیې پاوز په دې ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي او کوښښ کوي چې هغوی د دې ښاره وباسي. د الباب ښار په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې د سوریې د راقي ښار ته په لار پروت دی چې داعش د خپل خلافت مرکز ګڼي. کاغلی سلجن وایي چې ښایي روسیا به هم د الباب د خارګوټي په هکله د ترکیې په هدف اندېښنه ولري. د استنبول د قدر خاص په پهنتون کې د نړیوالو اړیکو کارپو سولی اوزل وای چې د الباب د سیمې په حق له مسکو خپل نیت وخت څرګند کړی دی. روسیې د غسیمې ته جنگی جیټ الوتکې استولې دي. ښاغلی اوزل خبرداری ورکوي چې ښایي د الباب په سر په غټ جنجال پیدا شي.
The Russians had cleared the path on the southern part of the city for the Syrian army actually to take it. The Syrian military are advancing.
د روسي د ملاتړ له برکته د سوری پاوس په دیوت وانه چې د الباب جنوبي برخه ونیسي. د ترکی پاوس بیا لګیا دی د شمال لور نه د خارګوټي د نیولو لپاره عملیات کوي او د سوری پاوس د جنوب لور نه د خار په لور روان دی. ډیر احتمال شته چې د غدواړو پوزونو ترمنځ به شخړه هغ وخت پیدا شي چې د خار مرکز ته نه نوځي. خو زه په دې خیالم چې دا د سوریې خاوره ده. کارپهان په دې باور دی چې د ترکیې لپاره د الباب د خرګوټ نیول په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې په سوریه کې د میشتو کردانو د مبارزې مخه ونیسي. دغه ډله چې پی وای ډي نومیږي کوښښ کوي دغه خرګوټ ونیسي او بیا یې د افرین د سیمې سره ونښلوي چې اوسیدونکي یې کردان دي. ترکیه بیا د کوردانو د ملیشو د ډله دې ته نه پرېږدي چې خپل دغه هدف ته ورسیږي. انقره په هغوی تور لګوي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره ملګرتیا پالي چې د ترکیه د دولت په خلاف وسلواله مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو نمخ کې بل رپورت لرو چې په هر څلورو کلونو کې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. سوال دا چې د مخکنی او پخوانیو جمهور رئیسانو امتیازات څه دي؟
د متحده ایالاتو جمهور رئیسان د تل لپاره په څوکۍ نه ناست او د خپلې څلور کلنې او یا اته کلنې دورې په پای کې تقاعد کیږي. خو یو شی چې نه بدلیږي هغه د متحده ایالاتو د متقاعدو جمهور رئیسانو دولتي امتیازات او د خفیه خدماتو د ادارې لخوا د امنیت ساتل دي. د امریکا د جمهوری ریاست په څوکۍ باندې کېناستل دومره ساده او آسان نه دي. پیچلې او سخته دنده ده چې ښه مهنت او خواري غواړي. دا پوښتنه مطرح کیږي چې د خپلې دورې په پای کې جمهور رئیسان د قانون سره سم د کوم امتیازاتو مستحق دي. په 1950 میلادي یعنی 1955 مریز کال کې جورج واشنگټن د متحده ایالاتو د لومړي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه نه وروسته چې 30 نور جمهور رئیسان راغلي دي، ایوه هم له تقاعد نه وروسته هغه امتیازات نه درلودل لکه چې اوسنۍ جمهور رئیسان ته ورکول کیږي. خو په 1955 یعنی 1949 مریز کال کې قانون بدل شو او د کانګرس لخوا د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د کال 2,500 $ تقاعد وټاکل شو او د متقاعد جمهور رئیس د ذاتی او شخصي عملی د مصارف لپاره د حکومتي خزانه نه په کال کې ورته $90,000 ځانګړي شول. د ژوند تر پای پورې د متقاعد جمهور رئیس امنیت د فدرالي حکومت د خفیه خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس لخوا ساتل کیږي او کوم جمهور رئیس چې دوه دورې کار کړی د فدرالي حکومت له روغتیايي بیمې نه هم استفاده کولی شي. خو کوم یو چې صرف یوه دوره پوره کړي دغه امتیازات نه لري، په خپلو پیسو باید بیمه واخلي. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې د تقاعد زمانه د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د استراحت او د کاري دورې د ستړتیا نه د ځان د آرامه کولو یو ښه فرصت دی. دا وخت د امریکا 15 پخواني جمهور رئیسان د تقاعد په حال کې ژوند کوي. جیمی کارټر، جورج ډبلیو بوش او د هغه پلار جورج هربرت بوش، بیل کلینټن او نوې تقاعد شوی جمهور رئیس باراک اوباما.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د داعش و سوالو بیا د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د افغانستان په خوا و حمله کړې ده. په امنیتي پوستې باندې دواړو خواو ته تلفات اوښتې دي. د خوست ولایتي امنیتي چارواکو د خبر تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې په هوایي برید کې د طالبانو څلور سرګروپان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د حق ډاکټر کورنۍ ته شناختي کارتونه نه ورکوي چې د امریکا سره د القاعدې د شبکې د مخکني مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې ده. یو فرانسوي اسکر یو کس چې چورکې په لاس کې و دوه بسې په شاوې نن د جمعې پورې په داسې حال کې وویشت او زخمی کړ چې هڅه یې کوله په پاریس کې موزیم ته ننوځي. د متحده ایالاتو نوې حکومت خاينه د جمعې پورس په ایران باندې د نوو بندیزونو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دې ټینګار کوي چې ایران باندې د فشار راوړلو لپاره هر څه امکان لري. اوس دریخ پرونه پیل کیږي.
رادیو آشنا